ماسپخین د دوه بجو خبرونه د ز نجیب امیر تاسو ته پکې هر کله وایم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه تازه راپورونه درته لرو. همدارنګه د خبرونې په دویمه برخه کې اونیس پروګرام د تاریخ پاڼه هم اوریدلی شئ. خو د دې هر څه نه وړاندې د دې مهال خبرونه تاسو ته زما همکار بشیر ګواښ وړاندې کړه.
لومړی د خبرونو سرټکی. په اف آر بنو کې د کډوالو په یو کم کې پاکستانی پوځیان سره په نښته کې دوه کډوال وژل شوي دي. په سند صوبه کې چارواکي وایي چې د ګرمۍ او جل وهنې له امله خوشا یو نیم سل کسان مړه شوي دي. او د افغانستان په کابل ښار کې په پارلمنت شوې حمله پای ته رسیدلې. د خبرونو تفصیل. بیگم خام په اف آر بنو کې د شمالي وزیرستان د بیکورشو بکخیلو کډوالو کیمپ کې کډوالو د پاکستانی پو سره نښته کې دوه کسان وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. د پاکستانی پوز د اطلاعاتو ادارې آی ایس پی آر یو چارواکي نن مشال ریډیو سره خبرو کې له دې پیښې بې خبري وښوده. خو د کمپ اوسیدونکو او عیني شاهدانو مشال ریډیو ته یا د مرګ ژوبله تایید کړه. د کمپ یو اوسیدونکي نن مشال ریډیو ته وویل چې نښته هغه مهال وشوه چې پوز د کمپ یو اوسیدونکي ته د بهر تللو لپاره پاس یا کارډ نه جوړاو.
خلک په غوسه باندې وي، جذبات باندې وي، ځکه چې کیمپ کې اوبه نه وې، روژه وه او بجلۍ نه وې او د اولپاس نه سلام شو وه او د کس ته سزا هم ورکړې وه او ټول کسان سره یوزده شوي وي. بس یې هغه باندې د پتراو شروع کړو. بس هغې نه جو بي فایرنګ مونږ باندې وشو درې څلور سایډونو طرف نه. پاکې تقریبا نه سات آټ کسان زخمیان شول او دوه کسان نن سهار وختي مونږ جنازې وکړې، دا کسان واکلي ته ولېږل.
یاد دې وی چې شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو او جګړو له لاسه خوشاله لس لکه خلک بې کور شوي دي، چې د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د کډوالۍ ژوند کوي. په سند صوبه کې چارواکي وایي چې د ګرمۍ او جل وهنې له وجې خوشا یو نیم سل کسان مړه شوي دي. دوی کې ډیر کسان د کراچۍ اوسیدونکي دي. دغلته د ادی فاونډیشن خیریه ادارې او چارواکي غلام حسین نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته له پرون څخه تر ننه پورې یو نیم سل مړي وروړل شوي او د نورو مړو د ساتلو ځای نه لري. یاد دې وی چې ادی فاونډیشن لا وارثه مړي هم ساتي او د مړو د کفن دفن انتظام هم کوي. د افغانستان په سر ښار کابل کې د پارلمنت ودانۍ ته نږدې شوې حمله پای ته رسیدلې. د کورنو چارو وزارت وایان صدیق صدیقي نن خبرلان ته وویل چې برید شپږو کسانو کړی و چې ټول یې د امنیتي ځواکونو لخوا په یو نیم ساعته جګړه کې ووژل شول. د چارواکو په خبره پارلمنت غړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. مطبوعاتو په پیښه کې د خوشا شلو ولسي وګړو د زخمي کېدو خبر ورکړی دی، خو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو د حمله ذمہواری منلې ده. د افغانستان په هلمند کې پوځي چارواکي وایي چې د داعش یا اسلامي دولت وسلوال ډلې یو قومندان او پنځه نور غړي یې وژلي دي. د ولایت کې د 215 میوند قولي اردو په پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې دا کسان یې د یک شنبه پر زاغه مهال وژل چې غوښتل یې په کجکي ولسوالۍ کې د ملي اردو په ځینو پوستو بریدونه وکړي. د یو بل خبر تر مخه د افغانستان د دفاع وزارت د عملیاتو د څانګې مشر جنرال افضل امان پرون مشال ریډیو ته وویل چې له طالبانو څخه د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې تازه ځواکونه استولي دي. دغه ولسوالۍ څو ورځې وړاندې طالبانو نیولې وه. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د شام د بشري حقوقو کارکونکو وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پالمیرا د مرکزي ښار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي دي. د شام د بشري حقوقو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل سمدستي څرګنده نه ده چې آیا د دې سخت دریځې ډلې وسلوالو به چاودیدونکي مواد او ماینونه د دې 2000 کلن لرغوني ښار د ویجاړولو په مقصد ځای پر ځای کړي وي او که د حکومتي ځواکونو د مخنیوي لپاره. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې حکومتي ځواکونو په دې وروستیو کې د دې کار لمنو ته اضافي پوځیان استولي وو. د پوځ بخای په سیمه کې د پوځي عملیاتو پلان ولري. عبدالرحمن زیاته کړی چې حکومتي ځواکونه په تیرو درې ورځو کې د ښار د استوګنې پر سیمو هوایي حملې وکړې چې لږ تر لږه یولس کسان یې وژل. د شام د لرغونو اثارو د ادارې مشر مامون عبدالکریم پخلی کړی چې د داعش وسلوالو په پالمیرا کې چاودیدونکي مواد ایښي دي او ویلي دي چې دا ښار د دوی لخوا یرغمل شوی دی. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې پالمیرا ښار په مئی میاشت کې نیولی و. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لارنت فابیوس وایي معلومه نه ده چې آیا د ایران د اټمي پروګرام په اړه موافقه به په ټاکلي مهلت چې د جون دیرشمه نیټه ده ترلاسه شي او که نه. لوران چې پرون په بیت المقدس کې خبرې کولې وویل چې موږ باید په خپل اوسني دریځ کلک ودرېږو ځکه چې د هغه په خبره ټول شیان روښانه نه دي. نوموړي زیاته کړه چې هره موافقه چې کیږي باید پخه او ثابته وي. ټاکل شوی چې د روان اونۍ په پای کې د ایران د اټمي پروګرام په اړه د خبرو له وروستي پړاو مخکې د فرانس او نورو یورپي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په لکزمبرګ کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره ملاقات وکړي. تهران او د نړۍ شپږو لویو طاقتونو امریکا، چین، روس، فرانس، برتانیا او جرمني د هغې معاملې په خبرې په اړه خبرې کوي چې له مخې ایران خپل اټمي پروګرام د اقتصادي بندیزونو لرې کولو په بدل کې محدودوي. د نړۍ لوی قدرتونه غواړي چې د ایران اټمي پروګرام چې د پوځي اهدافو لپاره کار ترې اخیستل کېدای شي محدود کړي، خو تهران وایي چې اټمي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري. دا و تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار ریاض مساخل تاسو ته له پاکستانه د موسم حال او د پیسو بیې در واوري.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپیه غستی کیږي او په 1.2 روپیه خرڅیږي. یو پونډ په 1.65 روپیه او 1.65 روپیه یو یورو په 1.15 روپیه او 1.15 روپیه د سعودي عرب ریال په 6.60 روپیه او په 19.15 روپیه د متحده عرب اماراتو درهم په 19.15 روپیه او په 19.60 روپیه یو افغانۍ په 1.01 روپیه او 1.02 روپیه او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 2.68 اخیستل کیږي او 2.04 روپیه خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي چې سبا د نهې په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي، خو پیښور او بنو کې د برېښنا سره د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 15 او 18، پیښور او بنو کې به 23 او 25 درجې پورې وي.
تاسو خبرونه هم واوریدل. د هوا د حال او د کرنسی د بای نه هم خبر شوی. په پاتې خبرونه کې به واوري. د بنو بکاخیل کیمپ پر کډوالو امنیتی ځواکونو ډزې کړې، مرګ ژوبلې هم اړولې.
والته کابل شریفول فوجونه سره بي بیا سلینګینا سه کمپیر لوی د دینه غو د چې باندې بلا یونټ روغلا یې د دینه په خپل خلک یو وشتلا.
پاکستان کې ګرمۍ خلک ورید کړل. په سند صوبه کې 113 کسان مړه شوي دي. کابل کې پر پارلمان تر سره شوی برید پای ته رسیدلی. بلوچستان کې د ډاکټرانو تختول کې دو نور ډاکټران اندېښمن کړي.
مرده افرام احتجاج جاری دی. مرده بی گنچه توکن ار سالی ساغ بیابر تو بخل متحل سولیات و قوو اگر مرم در مشکل شکار ایو.
امریکا د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان ځینې کړنې ستایلې او پر ځینو یې سختنی وکه کړې. او د باجوړ خلک د سرکونو د کندو کپر حالت نه سر ټکوي. تر څنګ تاسو 19 پروګرام هم اوریدلی شئ. په دې خپرونه کې راسره اوسئ. د بانو په بکاخیل کیمپ کې د شمالي وزیرستان د کډوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ پرون نښته شوی او د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو په نتیجه کې دوه ولسی کسان وژل شوي چې د دې کیمپ استوګنول او 9 تنه نور ټپیان دي. امنیتي سرچینې وایي ځواکونو هغه وخت ډزې وکړې کله چې احتجاج کوونکي کډوال د قابو نه بهر شول. تفصیل زموږ همکار په دې راپور کې وړاندې کوي.
د اف ار بنو په بکاخیل سیمه کې د شمالي وزیرستان متاثرینو لپاره جوړ کړی شوی کیمپ کې د احتجاج دوران د سکیورټی فورسز په ډزو دوه متاثرین مړه او نهه جوبل شوی دي. بلخوانن سهار د دوانو وجلې شوی کسانو د جنازې مونز ادا کړی شو. د سیمینا د مشال ریډیو خبریال وایي چې تیر ماخام د گیټ پاس په معاملې د متاثرینو او کیمپ انتظامیه ترمنځ خبرې واوړې دي. د کومې ورستو چې متاثرینو احتجاج شروع کړو او کیمپ انتظامیه په ضد یې نارې ووهلې. د پیښې په حق لا ځایي فوزي چارواکو کو د نوم نخبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په ناوخت راتللو ځنې متاثرین د کیمپ په مرکزی دروازه د تالاشۍ لپاره ودرولې شول. نو د بحث وروستو متاثرینو په احتجاج لاس پورې کړو او کاڼي یې وورول. نو سکیورټی چارواکو مظاهرین منتشر کولو لپاره د اوښکې بیاونکو ګیس استعمال وکړو. د شمالي وزیرستان یو مشر قسمت خان وزیر وایي چې د دې پیښې وروستو د کیمپ خلک دا غوښتنه کوي چې دوی د خپلو سیمو ته ولېږلې شي.
او د پنجرې ژوند او د جیل ژوند موږ نشو ترولی. سخته سختي در باندې ګرمیم ده. اوبو مصالحې شته، بجلی شته، د راشن شته، خو هغه د یوه کوي مطالبان نه کوي، صرف یو مطالبه کوي چې موږ زو کوي نه ځانه زده موږ کوي څه یو.
د بشري حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم هیومن رایټس کمیشن اف پاکستان چارواکي شیر محمد خان وایي چې د متاثرینو خود ملک د بقا لپاره قرباني ورکړې ده. نو حکومت له پکار دي چې خیالي وساتي، نه چې ظلم پرې وکړي.
دا د حکومت ذمہواري جوړیږي او د هغه ادارو چې هغه بین المللي تور مده چې دا زمو په سر هغه څه چې موږ به د دې بیکور خلکو کفالت کوو، د هغه حفاظت وکړو او هغه له بده ژوند بنیادي ضرورتونه چې هغه ورکو. نو زما په خیال د دې نه زیات بشري حقوقو سرغړونه خپل سن شي کېږي چې یو سړی د کور مرکه خپل مال به سات نه دی خلاص کړ، د خپل ماحول نه دی خلاص کړ او بیا ستا په لاس کړي او ته بیا مده داسې عمل وسره کې. نو زما په خیال چې دا خو ډېره زیاته ناوړه او غندنې پېښه ده.
د یادونه دا چې د تیر کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نوم سره فوزي عملیات پیل کړل چې له وجې د لسو لکو نه زیاتو خلکو سیمې پرېښودې او محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. دا دې هم یادوي چې د دې متاثرینو واپسي د روان کال مارچ میاشتې د یو درشتمې نیټې نه شروع کړې شوه او د حکومت د وینا تر مخه چې په لومړۍ مرحله کې به د تحصیل سپینوام د 2000 نه زیاتې کورنۍ د راتلونکي میاشتې پورې خپلو سیمو ته لیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هڅه وکړه چې د دې پیښې په اړه د امنیتي ځواکونو نظر هم معلوم کړي، خو د امنیتي چارواکو د مشال ریډیو سره په دې موضوع خبرې نه دي کړي. خو د کیمپ اوسیدونکي وایي امنیتي سرتیرو پر دوی ډزې کړي او د کیمپ اوسیدونکو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. د سو تنو اوسیدونکو چې دغه کیمپ کې اوسیږي نظرونه به تاسو ته دروورو.
امانه ګل فلجان داور کا ویلی سره تعلق لره سیمه پرین واقعیا جوړ شوی و. ډیر افسوس نه کاوه کنه پدې باندې چې نو دیو وسوله دینا بل بیا چې تیرا ونه دي تر یو خلق دا وی ای دای ډیماند دا چې کیم حال دي تیرا میز ته د کین نه چې بهار و دي میر بل هیڅ څه په څه نه وړي دې نه مزید پکې چې وخت دی ډیر ترونه.
ملک خان درا خبره ک د ائی ڈی پی کیمپ نا یشتي رغلی کی میز کو د ائی ڈی پی جو رسو په مونږ څخه تصادم شوای دی کنه جګر شوی دی. ایس کی کیما دو دا نه دا حال دی چې رغلی یې مړی جنازې مکړه او هغه می دا ډیماند وکړي چې میز د کیمپ نا وو بو سی میز ته اجازه تر کو چې میز د کیمپ نا لوټ شي. اول خو میز د سرکار پر ادا کوشش کی چې تو استاد کیم قسم تکلیف ته چا بحال چې او کا بحال کی دینا نمیر ات منځه مشروع و ائی ڈی پی ز خو یوای دی.
مو نوم رحمان گدیر دا او میرے لیے اس دن کا کیمپ تو جرگا روغل گئے تو مسئلہ دا جرگے پچھار دی میز دے انسانی حقوق کے خلاف ورزی سی پر کیمپ سے سراسر میں دیر انتہائی تحریری میز دا غصنا دا میز دا رہا کو میز دا یقین نہ کرنا باہر پیر دی کا میز تی اوری کا بود میں اوری کا بروم میں اوری اور میز نیڑا مزید پر کیمپ سے یو سیکنڈ یو منٹ کا سکھائی میز غصنا کی جو میز حضرت کو دا خو سزوان نه دا یو پنجره مرغی چې کوم دو هغه سیک یو سکورزان پختلا نمړوي یز اده سره په دې پنجره سره یې سورګي او دو پختلا باندې چې کنده په میز باندې جلوی وره ولې.
د بنو د بکاخیل کیم سوتنه مشرانو چې زمونږ سره خبرې کړې وي. د مشال اډیو خبريال اسرار عالم مومن د کیمپ یو سیدونکو منور شاه سره خبرې کړې او ورنه پختلې چې د پیخې پر مهال نوموړي په خپل سترګو سولیدل.
خلق په غوسه باندې جذبات باندې ځکه چې کین کې وبنه وي رجاوا او بجلی نه وي او د ورپاس مې سلام شو او د کاستا سزام ور کړې وا او ټول کسان سره یې د شوې وي بس یې هغه باندې د پتراو شروع کړو چې پتراو شروع کړو بیا د کبونه بهر وو انتهې دې پتراو شدید وو هغه چې کم کاني وغیرہ ور د لارمې کیم پک سایډ باندې بس یې نه جو بي فایرینګ مونږ باندې وو شو درې سلور سایډونو سره ترپنا پاکی تقریبا 7-8 کسان زخمیان شول او 2 کسان من سهار وختي من جنازې او پیدا کسان وا کلی ته ولېګل
منو شاسه دره ته و چې دوی د کم کس سره چې دوی لانجراله نو هغه ته د آرمی ولا کسانو په ډاګه باندې سزا ورکول او تا خپل مندغار څه ولیدل
بالکل لاسه دا کنا چې دې په درې کسان ورتراغل دا درې کسان په یو ځای باندې سزا ورکول او ایون الته کې کم کسان وی زه په خپل دلته هم حرام لکه زه خو لري او ما په خپل خاري مو سره خبر نه دي چې په نور کسان ورته ډیر منټ وکړي یاره بس پرې دی دا کس کا مکل له او د ذکر غلې دی بل رجای دی لګمتا دماغي او ذهني هم ټیک نه دی بس خیر دې تاسو سزا ورکړم او نورې پرې دی خو حالت بهر کبونه سره وت د دې وجنه اې ډی سی الریډي التا گنٹا تے رکھڑے وا اور پاس تا انتظار کولو او بم سلام وا وجری سلام وا نو د سره وال سزا ور کولو سره بس هغه بجذبا کې راغل پتیس کې راغل و تا کې راغل د کانی پترا وغیرہ باندې شروع څه هغه مکا باندې
او دا ته و چې دغه دوران د ماشومانو څه حالت او د خدو څه حالت مطلب چې د کلان سوګیس استعمال د کل دز کې دلی
دی چې ان سوګیس کلا کلا کو او هوائی فائرنګ او لاندې ځنه ارمی او کسان ور لاندې فائرنګ کولو نو مسلمانو حالت هغه حقیقت کې د افسوس ولا و دې تر څه ته زنانه څه کمې وي لیډیز وي جړای کولې فیمیل څه کم دی هغه یو دې بزې غلې ولې کوشش کولې چې هغه چرته د څه ځای پیدا کی چلتا دی د ډاډه نه خلاص وي خو څن کې ټنټونه دی پر دې دی الته هو نه دیوال وو نو مطلب دې چې داسې د غلې ولې دې و سړې ځان ته په حفاظت باندې مخفظت باندې شي د ګورینا نو جړاوا او مطلب د سیرې نه ریوي مسلمان څه کمې څه ته ګسونه ورغلي وي سترګې ته مطلب د دې ته هغه اغه په خپل جړه کا ولا کنه زنه کسان زخمیان پر تیوی په راکې دیونه کې او رجام خو ډیره خبره ده لکه حالات لګ داسې جذباتي څنګه دی
منو شاسې مدار ته و چې دغه حالات به څنګه قابو شو او وس سره واندی چې کوم جرګه روانه دغه په اړه باندې خاص توګه موږ ته معلومات راکې
اسره سید هغه چې کوم نه په ټیم کې هو چې کلا زخمیان وو 7-8 کسان بیا هغه خو چې ټیم یې امداد ورته پکاره وو دغه څه پرتوی کسان او څومره کسان التاوی لکه موږ خپل ورغل ما خپل ډیر ورته ویل سم مینا مرته نو کو خپل ائی ڈی پی څه جره سوال ورته کوم زری کوم درته اوس په حال پتر او باندې د کسان دلتا وینه به یې ځنه کسان مړیږي پکاره دې موږ دا لکه بارو باسي نو صبر التا کسان چې کمی ځوانان وی هغه ټول پتر او وغیرہ کول او خپل پتر وی بس صاحب نه پرې دل وسو کسان موږ سره نورم وی درګه زمون سره راغلی دی ایم ان ایم راغلی دی اتل سام راغلی دی احمد سید صاحب مخ راغلی دی نور پر کیان ول کسان بسره نوم سره دی اوس خبره دا وشو چې موږ یو خبره ګورنمنت ته ورسوا دا خبره دی چې موږ نه برګریر سره خبره کوو موږ نه کرنل سره خبره کوو موږ یو خبره دا غدي چې یا به ارمی زمون د کیمپ نه وځي بهر یا به موږ ته اجازه تر کوم موږ سره د ټنټونو سره د سامان خپل د کیمپ ردی موږ د کیمپ نه بهر ته خپل کوم موږ تخیل ته تللی کوم موږ نه تللی کوم موږ خبر ته تللی بس هغه خبره ته ورته وکړه لګ نه برګریر مخیار سره تخت راغلی دی هغه خپل ځپی ته ورمنه کوشش کوي اړ لګیا دی موږ کیمپ کوشش نه کړی دی او بیا موږ ته بیا مشره نه تاسو راغلی موږ ته وویل موږ ورته وویل موږ سره د سمرې زیاره موږ خبره یې واده موږ ارمی سره کیمپ کې پټ کول نه واري ارمی موږ نه دی بیا مخه دی او کدی نه دی موږ ته وځي دا خبره ورته ورا سواله په دې باندې فائنانس ولا ډن ولا چې دی دا ورته موږ ته نشان په حال دا سه وویل چې مخامه پورې به تاسو خپل کنټرول کې اوسېږي په سبب نه مناړي کوي روزه ماته سي روزه نه تاسو موږ د کالج دلته کېم کې درنه کالج دی نو کالج کې بیا په دې خبره باندې مشوره کیږي چې یاره مخه موږ ریټي ده پر اساس پلان نه خبره ده په حال مخامه پورې کېم نه پیدا کیږي
د بنو د بکاخیل کیمپ یو سیدونکو منور شاو چې تاسو د خپل سترګولې د لحال وړاندې کوو چې پرون امنیتي ځواکونو څنګه د کیمپ پر سیدونکو ډزې وکړي د وامي نېشنل پارټي او مشر او د پاکستان د بشري حقوقو ادارې په خوانه مشرف راسیاب خټک وای د کیمپ پر نادار سیدونکو د امنیتي ځواکونو ډزې د غندنې وړ دي دی وای کډوال خپل سیمو ته ستنیدل غواړي نو حکومت لا پکار دی چې د دوی د بیرته ستنولو غم دی وخوري نه دا چې پر دوی د ډزې وکړي
حکومت دا دوای کړي و چې شمالي وزیرستان نوی فیصد تیمه چې دا را پاک کړه شوې ده تر غرینا او د دې کور شوې خلکو ته چې وزیرستان نه راغلي دي دوی ته مو کور کور کیږي چې دوی بیرته خپل کورونه ځانه شي مګر حقیقت دا دی چې تر اوسه پورې دوی د ستنېدو لپاره هیڅ پلان نشته دی هیڅ منصوبه نشته دی او دوی په کیمپونو کې چې پراته دي نو ډېر په بد حالت کې دي دوی باندې بیا ډېره شدیده ګرمي راغله او پرون چې دا کوم واقع شوې ده موږ دې غندنه کوو موږ همدردي او دواګانې د خپلو سره دي کوم چې په ای ڈی پی کیمپونو کې پراته دي، وزیرستان نه راغلي خلک دي یا د نورو ایجنسیو نه راغلي خلک دي، او موږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې د پروني واقع تعقیب وکړي او چې دې کوم ذمہوار خلک دي هغې خلاف قانون مطابق کاروایي وکړي.
شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم اپریشن د وجې نه دا خلک محفوظو علاقو طرف ته راغلل، نو د حکومت دا ذمہواري نه جوړېږي چې د دوی په خط توګه باندې د دوی خیال وساتي، په ځای د دې چې دا قسمه پیښې دوی ته رامخې ته کیږي.
حکومت مکمله ذمہواري ده، حکومت خپلې ذمہواري کې پاتې راغلی دی. په دې وخت کې پاکستاني میډیا کې دا خبرونه راغلل، پاکستاني میډیا ورته شا کړې ده. پاکستان کې چې کوم ذمہواري ادارې دي، مثلا گورنر چاته دي، خیبر پختونخوا یا نور خلک دفاع سیکرټري چاته دي، چې چا دا کار دی چې د خلکو پوښتنو کې خیبر پختونخوا صوبایي حکومت چاته دي، ټول خلکو دې شا کړې ده. او دوی په دې غرمه کې په دې روژه کې په مشکلو حالاتو کې د زخمیانو سره د مړو سره بد حالت کې پرېښې دي.
دغلته چې کوم کیمپ انتظامیه چې تاسو د هغوی کردار ته بیا څنګه ګوري، د ګیټ پاس په معامله باندې دا قسمه پیښه مخې ته راتلل او بیا ډزې کول، انسو ګیس شیلنګ چې کوم دی هغه کول، نو د هغوی کردار ته تاسو څنګه ګورئ؟
ما خو ځکه دا خبره وکړه چې تحقیق په کار دی که نه، موږ خو لږ لرې ناست یو، نو دا په کار ده چې دې خبرې تحقیق وشي چې هر څوک ترې ذمہوار دی، هغې خلاف د قانون مطابق کاروي.
افراسیاب خټکو چې ویلې د بانو په بکاخیل کیمپ کې پر کډوالو ډزې د غندنې وړ ګام دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاندوی پر ولسی جرګې تر سره شوی برید پای ته رسیدلې، حالات په قابو کې دي. دی وای په برید کې د ولسی جرګې کوم غړي یا هم امنیتي چارواکو ته هیڅ ډول تاوان نه دی رسیدلې. په کابل کې زموږ همکار قسیم سولمل موږ ته په تیره خبرونه کې داسې معلومات راکړه.
ورسی معلومات چې موږ شیبه مخکې د افغانستان کورنۍ چارو وزارت له ویان صدیق صدیقي سره خبرې وکړې، دوی ویل چې حمله پای ته رسیدلې ده وروسته تر یو نیم ساعته، او د ویل چې نه امنیتي ځواکونو ته او نه هم د افغانستان د پارلمان غړو ته په نننۍ حمله کې کوم تاوان یا مرګ ژوبله نه ده وشته. دقیقا نن شاوخوا لس نیم بجې شاوخوا اووه کسان وسلوالو د افغانستان د پارلمان پر ودانۍ باندې حمله وکړه، او وروسته د پارلمان مخې ته په یوه نیم کاره ودانۍ کې ځای پر ځای شوله، او له هماغه ځای څخه د افغانستان د پارلمان ودانۍ باندې ډزې کولې. دقیقا حمله هغه وخت پیل شوله چې د افغانستان د دفاع وزارت کاندید معصوم ستانکزی د غونډې ته راغلی و، او غوښتل یې چې خپل کاري پروګرامونه د پارلمان غړو ته وړاندې کړي، چې د ده له راتلو سره سم لومړۍ چاودنه د پارلمان مخې ته وسوله، وروسته بیا یو نیم ساعت د وسلوالو او د افغان ځواکونو ترمنځ ډزې وشولې. خو تازه معلومات دا دي چې د حمله پای ته رسېدلې، او په همدې سیمه کې د شاوخوا یولسو درنو چاودنو درنې چاودنې هم سوي دي، خو چارواکي وایي چې هیڅ تلفات چاته نه دی وشتي په دې کې.
سولمل صاحب، دغه غونډه چې کېده به په هغه کې د افغانستان د دفاع وزارت نوې نوماند به ولسی جرګې ته پیژندل کېدو، دغه غونډه اخلال شوې ده. د ولسی جرګې د غونډې د بیا پیلېدو په اړه خو څه نه دی ویل شوي؟
د اوس لپاره د ولسی جرګې غړو په دې اړه نه دي ویلي چې دا غونډه په بیا کله پیلوي، ځکه چې تازه همدا څو شپې مخکې راپورونه موږ ترلاسه کړل چې دا حمله پای ته ورسېدله، نشته پای ته رسېدلې، او ټول د پارلمان غړي او هغه خبریالان چې د نننۍ غونډې د خبري پوښښ لپاره هملته ورغلي وه، دوی د امنیتي ځواکونو لخوا د پارلمان له داخل څخه ایستل شوي دي په محفوظ شکل باندې. خو په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې دوی به د نننۍ غونډې بیا کله سره ترسره کوي.
او که په لنډه دا موایي چې د برید مسؤلیت چا قبول کړی؟
د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی.
قسم سولاملو په کابل کې. په پاکستان کې سخت ګرمۍ خلک ځپلې، تودوخه لوړه درجه 50 ته نږدې شوې او زیات شمیر خلک جل وهلي دي. راپورونه وايي یوازې په سن ایالت کې لسلو زیات کسان مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې خلک وايي د بجلی لوډ شیډنګ هم دوی د ستونزو سره مخ کړي دي. زموږ همکار ریاض موسی خیل له اسلام آباد راپور لري.
د پاکستان جنوبی صوبہ سندھ کې د ګرمۍ سخت چپروانه ده او تیرو دوه ورځو کې تر یو نیم سلو زیات کسان مړه شوي دي چې پکې زیات تر شمیره د کراچۍ ښاریانو ده. د جنا هسپتال ویاندې ډاکټر سیمی جمالی په وینا د اکثر متاثره شوي خلکو عمر د سلویښتو کالونه زیات دی او د ګرمۍ وهلو او اوبو د کمی په وجه په دوی د بېهوشۍ دورې راځي او تیزه تبهی وي. د مړو د شمیرې په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د غیر سرکاري تنظیم ایدی فاونډیشن یو چارواکي غلام حسین وینا وه تر دې دمه د یو نیم سل کسانو مړی دلته روړې شوې دي او ورسره د مړو د یهودو نور ځای ختم شوی.
د پرون سهار نه نن پورې یو نیم سل مړی راوړې شوې دي او اوس هم نور مړی راوړې کیږي خو زمونږ سره دومره گنجائش نشته. دا اوس وخت مردخانه کې سل مړی پراته دي او نور مو خپل وارثانو ته ورکړه. ډیر خلک اوس هم رابطه کوي او مړی راوړي خو څه وکړو موږ سره نور ځای نشته.
د ګرمۍ د چپې او موسم د صورت حال په اړه مو د موسمیاتو د محکمې یو افسر سید مشتاق شانه ته پوسوکو نو دوی
مین وجه چې نو غدا شي چې موږ ته ډایورجنس وي چې نن دی مګ باندې نو پرشر دی افسر ریر کې های پرشر سیستم چې دې کې د ریډیشن چې دا واپس نو کې ترځي دې د وجه ګرمۍ لګا دې راشي واشي نو پنجاب بلوچستان باندې شي او کراچي دې کې با راتلې کې 24 ګنتی 36 ګنتی یا چې ډېر زیات 48 ګنتی شي هغه په بل د های پرشر ګوښ شي نو کنورجنس شروع شي نو سره
د گرمی د اثراتو او د دینه د بچکیدو د پاره کوم قسم اقدامات پکار دی په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کی د پیښور یو ډاکټر مزر خان وینا وا
گرمی چې کله ډیر زیات شي د وژن خبرې خبره مې نه چې ډیر ډریشن کیږي د وژن چې د او بوږي هغه د وژن نسبته او بینه صحیح نه دي ځکه چې نه هغه وجود له نور نشور کوله نو وجود کې کم شو دماغ ته کم شو دغه شان دی بیا د دې طریقه مې نه چې ګردو ته زین پر فیوژن چې هغه کم شي دا ټول اصل چې داسې مرټینګ شي د یو بل سره انټر ریلیټډ د دماغ باندې اثر راځي زما خبره زبن نزی تژن په ګردو باندې راځي او په دې طریقه باندې کړه وجود ته مطلب دا دی چې د بلډ سپلای صحیح نه کیږي دماغ ته نه زندګي دوی نه په شک کې دی ولې جاده کې د اکسیجن کمی او دمنه پوره کیږي او څه فرق کمی او دمنه پوره کیږي.
ډاکټر مزر زیاته کړه چې ګرمۍ کې د ګرځې دو یا کار په وخت په سر چترې یا لمدا کپڑا اچول ضروری وي چې ورسره بعد دنور تاو کم وي. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو نا سا بدر شو بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراتری
هر طرح کرے بدرنگ زکر چی داغه مینه لجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته ته کی ټول تخپل فلو غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
خو د دې خبرونه په روستیو 1500 منټو کې د تاریخ پاڼه او نس پروګرام اوریدل شي چې له پیښور زموږ همکار خالد خان جوړوي. د بلوچستان په پښتون مشته ځلې پښین کې ډاکټر نوای چې سمود مخ کې تختول شوې د پښین ډاکټر لا هم بازیا بشوي نه دی. د دوی په خبره د ډاکټر عبد الغفار د تختونې تر شا لا هم هیڅ نخي او نه خاني دوی تنه دي معلوم شوی او کورنۍ په غم او ویر کې ده. بلخوا د بلوچستان د صحت محکمې واکی بیا وای حکومت د نوموړي ډاکټر د خلاصون د پاره حاسي کوي. زموږ همکار نیاز موسی خیل له سیمینار راپور لري.
د پښین ضلع د ډاکټرانو اتحادیې صدر ډاکټر عبدالله ناشناس له پښینه د ټلیفون له لارې مشال راډیو سر په خبرو کې وویل چې تښتول سوی ډاکټر عبدالغفار لا هم د تښتونکو په لاس کې دی.
تقریبا څنګه سلور سره جوړس ولې د اغوا دی انتظامی امر سوال په دوی درې ورځې کې در پیدا کو لیکن انتظامی هیڅ حرکت نه کوي او موږ څه معلومات وکړو چې دا د منظرې په علاقې کې دی. بیا یو ریډ ولسو لیکن د بدمر غاغه مخکلاږي ځکه چې خبر انفورم شوی او بیا خپل ځای بدل کی اگر یې ناکام وسلو او بیا دغه باندې کوشش نه دی.
ډاکټر عبدالله ناشنا زیاته کړه چې تر دې دمه د یاد ډاکټر د تښتونی تر شا هیڅ نقشه او نشانی نه د معلومه سوی. په پښین ضلع کې د صحت محکمې کارکوونکو یا پیرامیډیکس صدر فضل رحمان بیا وویل چې د ډاکټر عبدالغفار د بازیابۍ لپاره د دوی احتجاج لا هم جاری دی.
مرد تقریبا دوی یا درې مظاهره کړی دي او بل ورځ مر نېشنل هایوې باندې هم د لیمیټډ نیمې ګانټې د پاره درنه ورکړل چې حکومت یې د خلکو په نوټس مر دغه عمل راشي او مر دغه پرامه احتجاج جاری دی مر تر دې ګانټې ټوکن او طالبي دا به برته به خلکو ته هم سهولیات ورکوو مګر موږ هم د مشکل شکار یو.
مشال رادیو د یاد ډاکټر د تېشتونې ستونزه د بلوچستان سیاحت محکمې سیکرټر نورالحق بلوس مخې ته کښېښووله. نو نوموړی یې په اړه وویل چې د یاد ډاکټر په ګډون دا وخت ټول دوه ډاکټران اغوا دي او په خبره حکومت د دواړو د خلاصون لپاره په هڅو لګیا دی. موږ ډاکټرانو ته ویلي دي چې اطمینان ولري ستاسو د دغې ستونزې حل لپاره به پوره پوره وس وکړو او انشاءالله ډېر زر به دغه تښتول شوی ډاکټر بازیاب کړو. د پښین سیمې په ګډون بلوچستان کې ډاکټران وایي له تېرې نږدې مودې قرارۍ او آرامۍ وروسته د ډاکټرانو د تېښتونو لړۍ بیا پیل شوې ده. د دوی په خبره پخوا چې کل هم داسې پېښې سوې دي نو زیاتره وخت یې مقصد د پیسو لپاره تېښتونه وه.
زمونږ غږ د مشال راډیو نوري اوریدونکو دوه نیمې بجې دي. بشیر ګواخ سټوډیو ته راغلی تاسو ته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستانی پوځ سره تر نښتې او د دوی د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته د اف آر بنو بکخیل کې هم اوسېدونکي وایي چې دوی نور په دې کمپ کې اوسېدل نه غواړي. یاد دی چې بیګام ماښام په اف آر بنو کې د شمالي وزیرستان د بیکرشو بکخیلو کډوالو کمپ کې د پاکستانی پوځ سره دغه کډوالو نښته شوي او د دوی دوه کسان وژل شول او اته یې نور ژوبل شوي. د اني شاهدینو په وینا دا نښته له دې وجې رامنځته شوه چې د کیمپ اوسیدونکو ته پوځیانو د بهر تللو لپاره پاس نه جوړو. په سیند صبح کې چارواکي وایي چې د ګرمۍ او جل وهنې له وجې خواشا یو نیم سل کسان مړه شوي دي. دوی کې ډیری کسان د کراچۍ اوسیدونکي دي. د افغانستان په سر ښار کابل کې د پارلمنټ ودانۍ ته نږدې شوې حمله د یو نیم ساعت نښتې وروسته پای ته ورسېده. د کورنیو چارو وزارت صدیق صدیقي نن خبرولان ته وویل چې په برید کې شپږو کسانو حمله کړې وه چې ټول ووژل شول. خوښه شل ولسي وګړي زخمیان شوي هم دي. طالبانو د حملې ذمواري منلې. د افغانستان د دفاع وزارت د عملیاتو مشر جنرال افضل امن پرون مشال ریډیو ته ویلي چې له طالبانو څخه د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تازه ځواکونه استولې دي. یو بل خبر ته مخه، په هلمند ولایت کې پوځي چارواکي وایي چې د داعش اسلامي دولت وسله‌والې ډلې یو قومندان او پنځه نور غړي پرون د عملیاتو په مهال ووژل. د شام د بشري حقوقو کارکوونکو وایي اسلامي دولت وسله‌والې ډلې د پالمیرا د مرکزي ښار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ضبط کړي دي. داعش یا اسلامي دولت وسله‌والې ډلې د ښار په مئی میاشت کې نیول و. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر وایي معلومه ده چې د ایران د پارلم د اټمي پروګرام په اړه مخکبه ټاکلې مهلت چې د جون دېرشمه نېټه ده ترلاسه شي او کنه.
بشیر ګواخ درته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کول. د خبرونې په وروستیو شیبو کې تاسو د تاریخ پاڼه پروګرام اوریدل شي، خو تر هغې وړاندې سور راپورونه او دا شیبه مطبوعاتو ته کتنه. پیل به د کورنیو ورځپاڼو نه وکړو. زموږ همکار رابع اکرم خان د پاکستاني ورځپاڼو پاڼه راولې.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې سخت کال ولس د حکومت نه دا تمه لرله چې د بجلی په نظام کې به بهتري راځي، خو نه صرف دا توقعات پوره نه شو بلکې د ماضي په نسبت دې سره د بجلی د زیات بحران ولس مخه کوي. ادارې مخکې لیکي د ګرمۍ له وجې د ملک په مختلفو برخو کې یو شمېر خلک مړه شول. نو زوري دا و چې د روژې میاشتې راتګ نه مخکې زوري اقدامات اوچت کړی شوي وي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف دا هدایت کړی و چې د پېشمنۍ نه تر روژې ماتې پورې دې اون ملکي صنعتونو ته بجلی بند کړی شي، خو په دې هدایت عملونه شو. نو د دینه د ظاهریږي چې د بجلی په لوډ شډینګ کابو موندلو باندې نه صرف د مخکې نه کارونه کړی شو بلکې د وزیر اعظم په هدایت هم عمل درآمدونه شو. ادارې وایي کم خلک چې د دې ذمہ‌دار دي د هغې خلاف کاروایی ضروری ده. د سره سره د بجلی پیداوار کې په مستقل بنیادونو اضافه لپاره موجوده بجلی نظام کې چې کمې خرابیانې دي هغه دې لرې کړی شي، ځکه چې د ماهرینو په وینا که داسې وکړی شو نو د بجلی د کموالي مسله هوارېدای شي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د بجلی د کموالي مسله نوې نه ده، دا د تیرو سو کلونو راسی را روانه ده او هر حکومت د دې هوارولو دعوی کوي خو معامله هم هغه سی ده. ادارې وایي حکومت د ضرورت مطابق نه د بجلی په پیداوار کې اضافه کړی شو او نه یې د بجلی نظام ښه کړی شو. حکومت ته معلومه ده چې ګرمیانو کې د بجلی ضرورت زیات شي پسې چې کابو موندلو لپاره دوی لوډ شیډنګ کوي. باید چې حکومت نوې ترقیاتي منصوبې وځنډوي او د بجلی دا مسله هوار کړي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په لکې مروت کې د روژې میاشتې لپاره جوړ کړی شوی او بازار کې اور لګېدلو پېښه د افسوس وړ ده. ادارې وایي په دې بازار کې د اور لګېدلو پېښه سمدستي وه. باید چې د دې بازار بجلی لپاره ښه انتظام یو مستند انجینیرنګ ادارې تر لاندې شوی وي چې د بجلی نه د اور لګېدو امکان نه وي پاتې. ادارې زیاتوي اولس هم دا احساس شوی دی چې د بجلی کار غیر تربیت یافته خلکو په لاس کې نه دی ورکول پکار. په دې اړه څه اصولونه پکار دي؟ لکه تربیت یافته انجینیرنګ ادارې ته دا کار ورکول پکار دي او دا خبره لازمي پکار ده چې کم کار وکړی شو نو هغه معیاري وو او کمو خلکو چې دا کار وکړو هغه هم تربیت یافته وو. ادارې اخیر کلی کې د لکې مروت د پیښې نه دا سبق زده کول پکار دی چې یو عرضي انتظام جوړولو سره سره په دې کې د خطراتو اندازه لګول هم ضروري ده. دا شان ټول اتوار او روژې لپاره جوړ کړی شوي بازارونو لپاره چې کومه اداره د بجلی انتظام کوي نو د هغه ادارې د کار هم کره کتنه پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلیزه راپور کې راغلی چې پاکستان د حقانی شبکې او لشکر طیبه وسلوالو ډلو پر ضد له عملیاتو ډډه کړې. بلخوا د کنورسیشن په نامه د یو سیړنیز مرکز په مقاله کې راغلی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له پکار دی چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو په خاطر د دې هیواد په سیاست کې له ګوتو وهلو ډډه وکړي. استرالم مومان د دوړو مقالو مهمې برخې دراوروي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نړیوالې ترهګرۍ په اړه رپورټ کې راغلي چې پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي عملیاتو القاعده ډیره ځپلي خو د دې باوجود په دې ملک کې ځینې ډلې شتون لري چې په هیواد دننه په اقلیتونو او افغانستان کې بریدونه کوي. همداراز په یاد رپورټ کې ویل شوي چې پاکستان پر ځمکه د افغان طالبانو او لشکر طیبه په څیر د موجودو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات نه دي ترسره شوي. رپورټ کې راغلی که څه هم پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د مخنیوي په لړ کې د امریکا نږدې ملګری هیواد دی خو تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې لړ کې همکاري کله ښه او کله خرابه لیدل شوې. هغه کسان د پاکستان لخوا په ویزو ترلاسه کولو کې مشکلات لري څوک چې غواړي د دې هیواد د قانون نافذ کوونکو ادارو او ترهګرۍ د مخنیوي ادارو کارکوونکو ته روزنه ورکړي. په رپورټ کې د پاکستان د قانون نافذ کوونکو ادارو د لاخه کولو په ضرورت ټینګار شوی او ویل شوی چې په دې هیواد کې حکومت د یو شمیر د ترهګرۍ د مخنیوي پلانونو په بشپړه توګه عملي کولو کې ناکامه شوی. په رپورټ کې راغلی باید چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد قانون سازي وکړي. د دې هیواد پر عدلی هم نیوکه شوی چې ترهګرو او مجرمینو پر ضد کاروایی کې سستی ښایي. بلخ کنورسیشن په نامه د یو څیړنیز مرکز په یو مقاله کې راغلی دی له لسیزو راهیسې لویو طاقتونو د افغانستان پر ځمکه د ګریټ ګیم یا غټ لوبې پر نوم له یو بل سره جنګونه وکړل او اوس وار بیا دا هیواد د ځینو ملکونو ترمنځ د پراکسی یا د پردیشاتو د جګړو پر ځای بدلیږي. خو که چیرې څوک غواړي چې د سیمه کې امن راشي نو پکار ده چې د لوبې قوانین بدل شي. په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي نو سیمه ییزو طاقتونو هندوستان، پاکستان، سعودي عرب، ایران او چین لره پکار دي چې د افغانستان له سیاست ځان لري وساتي. بلخو د افغان حکومت هم د ذمہواري جوړیږي چې د هیواد خپلواکي ټینګه کړي او په کورنی سیاست کې چاته د مداخله اجازه ورنکړي. په مقاله کې راغلي دي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان وځي نو چین به هڅه کوي چې د امریکا ځای ونیسي. که څه هم د امریکې او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک شوی خو دا تړون د دې خبرې ضمانت نه ورکوي چې پر افغانستان د بهرني یرغل په صورت کې به امریکا له افغانستان سره مرسته کوي. په مقاله کې راغلی دی چین ژمنه کړې چې د افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي د صلاحیتونو په مضبوطیا کې به کومک کوي او د هیواد ته به د کال 2019 تر پایه پورې نږدې 3.3 میلیونه ډالرو مرستې ورکوي. که څه هم د افغانستان د مرستې او ثبات لپاره د چین لخوا د مرستو ژمنې مهمې ګڼل کیږي خو د دې باوجود داسې فکر کیږي چې کېدای شي چین پر دې خبرو افغانستان تیر باسي او ممکن ده چې په افغانستان کې د چین اغیز ثبات پر ځای نه کړي.
اسرائیلم مومندو چې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوله. د نېشنل انټرست مجلې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د شتون په اړه لیکنه کړې. په لیکنه کې راغلي چې که څه هم دغه ډلې پاکستان او افغانستان کې خپلې نښې نښانې ښودلې، خو داسې نه ښکاري چې تر ډېره دې دلته پاتې شي. د مجلې په خبره دې ډلې په سیمه کې موجودو طالبانو سره نښتې کړې دي او یوازې هغه هم کم شمېر جنګیالي ورسره یوځای شوي دي چې له نورو وسلوالو ډلو خفه وو. زمون همکار بشیر غواخو په دې اړه نو تفصیل.
د نېشنل انټرست مجله لیکي چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې له عراق او شام بهر هم د ځان قوي کولو کوششونه شروع کړي دي. دوی په لیبیا، نایجیریا او د جنوبی ایشیا په ځینو ملکونو کې ملاتړي پیدا کړي دي، خو په افغانستان او پاکستان کې طالبانو نه یوازې د دې ډلې ملګرتیا نه ده کړې، بلکې پر خلاف یې نښتې هم کړې دي. د مجلې په خبره اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې کال د جنوري د میاشتې په 26 تاریخ پاکستان او افغانستان کې د موجودیت اعلان وکړ. کومو کسانو چې د یادې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي په لاس بیعت وکړ، هغوی له طالب مشرانو خفا او نا امیده وو. د نېشنل انټرست مجله لیکي چې په دې وروستیو کې طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره نښتې کړې دي. طالبان په شمیر کې زیات دي، نو د یادې ډلې په وړاندې جګړه کې بریالي ښکاري. په همدې حال کې افغانستان کې ډېر بهرني جنګیالي نشته چې د داعش وسلوالې ډلې ملا ور وتړي. د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي او د طالبانو مشر ملا عمر دواړه ځانونه امیر المؤمنین بولي. د مجلې په خبره په داسې حال کې چې دواړو ډلو په خپلو ځایونو کې ملکی خلکو ته زیانونه اړولې دي، په دې روسو کې طالبانو اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته یو اوږد خط لیږلې دی. د نېشنل انټرست مجلې لیکي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډله د شیعه او خلاف ته، خو افغانستان کې کله هم سنی او شیعه ترمنځ مسلې دومره لوی شوې نه دي چې په جګړو دی واوړي. د مجلې په خبره افغانستان کې ځکه هم یاد ډله ځان قوي نشي پاتې کولای چې د دې ځای د خلکو کلتور د شام او له عراق فرق کوي.
تاسو زمونږ د همکار بشیر غواخ راپور اوریدل. امریکا د تیر کال د ترهګریزو پیښو په اړه په خپل یو تازه راپور کې د ترهګرو د ځپلو لپاره د پاکستان ځینې ګامونه ستایلي دي، خو دای هم ویلي چې د پاکستانی امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ نه موجودیت له وجې ترهګر لا هم فعال دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې وسلوالې ډلې په آزاد مارټ پیسې پیدا کوي او افغانستان سره پر ډیورنډ کرخه لا هم فعاله وسلوالې ډلې موجود دي. زمونږ همکار بشیر غواخ یو وار بیا د دې راپور تفصیل درته وړاندې کوي.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د 2014 کال د ترهګریزو پیښو په اړه یو تازه خبر کړی رپورت کوي چې پاکستان په تیر کال کې د ترهګرو د ځپلو لپاره ځینې ډیر ښه ګامونه اخیستي دي. دوه ورځې وړاندې خبر شوی رپورت کې قبایلي سیمو کې روانو ضرب عزب عملیاتو کې د وسلوالو زور کمول او د ترهګرو د کنټرول لپاره د ځینو نوو جوړو شو قوانینو یادونه شوې ده. خو په رپورت کې همداراز ویل شوی چې افغانستان سره نږدې پر ډیورنډ کرخه لا هم وسلوال فعال دي او خپلې ترهګرۍ ته دوام ورکوي. د پاکستانی پوز پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي که څه هم د تیر کال راهیسې د پاکستان پوز د ترهګرو خلاف کوټلي ګامونه اخیستي، خو ناکامي یې په دې کې وه چې طالب وسلوال یا افغانستان ته شړل شوي او یا هم کورمې ته تللي دي.
کورما کې خو یو افغانستان کابل ته ډېر نږدې پروز موټر منګل او دغه علاقې چې کوم دي دا د شارټیسټ روټ څخه کابل ته پاکستان نه. کورما کې یو افراتفری دی، یو شیعه سنی، یو دغه جګړه شته دی. نو هغه د سنیان چې کوم دي نو هغه په دې باندې خپل قوت ګڼي که داسې چې کوم جهادي تنظیمونه دي هغه دلته راشي او بلکې دیشي پاکستان چشم پوشیم دی.
افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې له هغه وروسته په افغانستان کې حمله ډېره شوې چې د پاکستان پوز قبایلي سیمو کې د تیر کال په جون میاشت کې پوځي عملیات پیل کړل. تیر هفته د پاکستانی پوز ویان جنرال اسیم باجو ویل چې دوی افغانستان ته د وسلوالو د ور اوختو خبرداري ورکړه وو چې مخه یې ونیسي. خود سیاسي چارو افغان کارپو ودیر صافه وایي چې وسلوال په لوی لاس افغان خاورې ته ورړول شوې دي.
ما
منگا دے افغانستان دے پاؤ جاو مسلح و قوا و یقین راجی دا داول سرا دوی حتا غدیدی چه دا غوش با نارت افغانستان که فاریاب که بدخشان که کندوز که دا دایش پر همسو کردی دا تو دا پاکستان نقشی دی او دا فرانتون ایوز دا جنوبی او غربی سیمو دا افغانستان نارت انتقال کردی
د 2014 کال د ترهګرې په اړه د امریکای د بهرنیو چارو د وزارت په دې تازه رپورت کې دا هم ویل شوی چې د پاکستان د امنیتي ادارو د ځینو ګامونو سربیره هم د وسلوالو لپاره د پیسو برابرول نه دي ودرېدلي. د پاکستاني پوځ پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې وسلوالو ته د پیسو د رسیدو مخنیوی ناممکن دی.
دا کمیدی شی دے بانے مکمل کنٹرول ناممکن دا اس جو سڑے پر سعودی عرب کے الت لگیا دے کار کئی اگر اسے پیسے اور ورک مزوتا ہے پاکستان کے اندر چالا ورک اگر پاکستان کے دلی چالا پیسے اور کیا اگر پیسے چے کب دے اگر تم آسانی شی اگر سرمایہ کاری کئی پر سعودی عرب کے کئی یا پر دبائی کی کئی یا پر کویت کے کئی
د ترهګرې په اړه د امریکای په دې رپورت کې پاکستانی او افغان چارواکي سیل شوي چې د ترهګرو د ځپلو لپاره یې همکاري ډېره کړې ده. د امنیتي چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي افغان ولسمشر اشرف غنی دا کار ښه کړی چې د ترهګرې په وړاندې مبارزې لپاره یې د پاکستان د ملکي حکومت پر ځای د پاکستان پوځ سره اړیکې ډېرې کړې دي.
افغان حکومت او د پاکستانی نظامی استخباراتو او د پاکستان د پوځ ترمنځ د پخوا په نسبت رابطه ډېرې زیاتې شوې دي او افغان لوری دا فکر کوي چې د افغان طالبانو مسله د پاکستان سره کچیړو یا سره خبرې کوو خو په دې کې د عام حکومت یا سویلین حکومت نه زیات د دغه پټو ادارو یا د پاکستان د نظامي چارواکو لاس زیات دی.
د تیر کال د ترهګرې په اړه د امریکای په تازه رپورت کې د پاکستان د امنیتي ادارو ترمنځ د اړیکو او همکارۍ زیاتولو او د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د ترهګرۍ ضد عدالتونو بهتره کولو سپارښتنې شوې دي.
د مشر ګواخ راپور مورید اوریدونکو لږ شېبه وروسته تاسو د تاریخ پاڼه پروګرام اوریدئ شئ خو تر هغې وړاندې یو بل راپور لرو. د باجوړ اوسیدونکي د دغې سیمې د خرابو سرکونو نه سر ټکوي. دوی د حکومتي چارواکو د پولیټیکل انتظامي نه د خپلو سرکونو د رغولو غوښتنه کوي. زموږ همکار شنواز ترکزي دغه راپور رالیږل.
د باجوړ ایجنسی روزګاریان وای چې دوه کلونه وړاندې حکومت د قذافي نه تر د ناوګي باجوړ پورې 30 کیلومتره سرک ارتوالې او روغول اعلان کړو خو کار پر لهم نه دی شروع شوه. حکومت دا هم اعلان کړو چې د خار باجوړ نه به د برنګ پلار تر د درګي ملاکن پورې هم سرک جوړول شي خو په دغه اعلانونو باندې هیڅ رقم عمل نه دی شوه. دغه سرکونه په تیر اپریشن کې وران شوه چې لهم خراب دي. د عنایت قلا یو روزګار کونکي فاتح رحمان مامون د سرک د خرابوالي په اړه وای
تکلیفونه دی لکه د نس برابر دی روډونه ټول ټیم کول وړاندې کړی اپریشن ار سره مې نه وړي بلکې دا قانوني مخه ته د روډونه څخه ښه کول چې خو باقی پاتې اطراف وته مونږ سمینه د څلور زرا بادي د ایراب کچر روډونه دي.
بیا مې د یوسف آباد باجوړ د یو بل روزګار کونکي غفار خان سره خبرې وکړ نو هغه وویل چې چیرې دا سرک جوړ شوی وي نو د هغوی روزګار ته ډیره وده میلاو شوی و.
موږ دا مطالبه کوو د حکومت نه چې دا روډ باندې فوراً کار شروع کړي شي تجارت هم وده وکړي. موږ په فوراً کاروبار دی چې کاروبار په وجه باندې چې کله د بازار فیصله کړای شي په دن ته ډیر زیات مشهور شي دا یو روډ دی.
د باجوړ ایجنسی د کاروبار کونکو د اتحادیه مشر لالی شاه وای چې دغه سرکونه پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله خان اعلان کړو چې جوړ دي شي ولې چې دغه څوکۍ ختمه شوه نو هغه اعلانون هم ختم شول او سرکونه هم دغه سي پاتې شوي.
د گورنر څخه تیر اعلانو کو چې دا روډونه به دارنګ دلار نه چې کوم روډ موږ ته جوړ شي زمونږ ته ملګری سړی په رنده باندې را بيته کېدل چې د برنګ دلار د روډونه چې کوم دي او تر اوسه پورې تر دې اعلانونو پورې غوښتا او په عمل کې هیڅ شی نشته.
او د هایویز محکمې باجوړ ایجنسی چې د سرکونو جوړولو وفاقي اداره ده د چارواکو په وینا چې هغوی د پخواني گورنر په اعلان باندې هم د دغه سرک تخمینه او یو پوره رپورت تیار کړو خو وروسته په دغه سرک بیا ودانی کار شروع نه شو ولی موجوده گورنر لپاره هم هغوی د دغه سرک دویم رپورت تیار کړی دی خو داسې نه ده معلومه چې کینې په دې سرک په کار شروع شي او یا نه. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د همدې راپور سره د راپور نو لمن رنغاړو خپل قربان نجیب امر ته اجازه ورکړي او تاسو د تاریخ پاڼه پروګرام اورئ چې خالد خان تاسو ته برابروي.
د
گران اوریدن کو دا تاریخ پانا پروگرام کې زستا سو قربا خالد خان درته هر کلی وایم. نن با دا پیښور د ټول نزول او تاریخي زې ګورګټلې په حق لا معلومات درکو او دا تاریخ کتابونو سیړونو او د لرغونی آثار او کارپوهانو سره باس پرانا کې با دا هڅه کوو چې موجوده پیښور په میلس کې دغه د تیر وختونو ودانی د چا په وخت کې آباد شوی وا او دغلته د تیر وختونو او تهذیبونو کم لرغونی آثار ملو شوی دي. دا پیښور ښار چوک یادګار نه نور خاطه اړخ او د ګند دروازې نه نور پریواته اړخ ته د تحصیل ګورګټلې لوی دروازې په نظر راځي چې دننه د 500 نه زیات کوټنې د هندوانو یو مندر د مسلمانانو دپاره یو جومات او یو لوی تالار آباد دي. ګورګټلې د سیکانو په وخت کې د ګورنر ماڼۍ او بیا وروستو د پیښور تحصیل دفترونه او د پیښور پولیس د ځواکونو د استوګنې ځای و. اوس دغه آبادی د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثار محکمې کامی ورسه ګرځولې ده او دغلته کنستل او کندې کړي دي چې د تیر وختونو او تعصیبونو ډیر آثار او نښې ورته میلو شوي دي. دا چې ګورګټلې ته دغه نوم ولې او کله نه ورکړل شوی دی په ځواب کې د پیښور میوزیم او لرغونی آثار او څېړنکار بخت محمد وایي چې ګورګټلې د هندوانو یو لوی مذهبي ځای و او جوګیان او هندوان به مذهبي رسومات ترسره کولو دپاره د لرې او نږدې نه دلته راتلل.
ګورګټلې دې ته د دې د وجې وایي دا د پارسۍ ژبې ټکی دی او دا راوتې د ګورګټلې نه. د دې ګورګټلې مطلب هندو شراینز دی. دلته د هندوانو اوس هم یو مندر شته گورکھناتھ ٹیمپل ورتوی انو سوگ دامو چیر دا گورکھناتھ د وجی د دینم گورگٹری دے.
دا پیښور میوزیم پخوانی کیوریٹر او د لرغونی آثار او کارپو خدای بخلی اسم جعفر پخپل کتاب پشاور سیٹی آن دی فرنٹیر کی لکھی چې زنه خلق وای چې گورگٹلی د کور گٹلینا اخستل شوی دا چې معنی د هندوانو کور دی. هغه زیاتوی چې دلته ګورکنات نومي هندو عالم استوګنه کوله نو ځکه ورته ګورګټلی ویلی شي. خو بیا هغه هم دې خبرې سره اتفاق کوي چې ګور په فارسی ژبه کې قبر یا مزار ته وایي او ګټلی په معنی د هندوانو نو ځکه ورته ګورګټلی یا د هندوانو قبر یا مقبره وایي. اس ام جعفر په خپل کتاب کې لیکي چې مغل بادشاه ظهیر الدین بابر په خپل کتاب تزکیه بابر کې ویلي دي چې کله هغه په کال 1500 ایسوی کې د کابل نه باګرام یا موجوده پیښور ته راغلو نو د ګورګټلې د لیدو ارمان یې کړی و. خو د تنګو غارونو او کوټنو په سبب هغه دغلته لاړ نه شو. خو بیا بل کال یعنی په کال 1519 کې هغه ګورګټلې ته لاړ چرته چې د هندو جوګیانو دپاره وړې کوټنې تنګ او تور غارونه وو او دغلته د عبادت په غرض راغلي هندوانو خپلې ګیرې او سسر ویښته خریلي وو چې ځای په ځای دغه ویښته پراته. دا ګورګټلې ذکر بیا اکبر باچا په آئین اکبری او جانگیر باچا په واقعات جانگیری کې هم کړی دی. دا پیښور پوهنتون د لرغونی آثارو څانګې په کال 1992 د ډاکټر فرزندلی دورانی په مشرۍ او بیا په کال 2003 کې د ډاکټر احسان علي په مشرۍ کې کودایانې کړي دي چې د ایرانیانو د وخت نه واخله تر سیکانو او د انګریز دور آثار پکې میلو شوي دي. دا خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وایي چې دا ګورګټلې د لرغونی آثارو په رڼا کې دوی دغه دعوه کولی شي چې پیښور 2500 کاله زوړ تاریخ لري.
دې خبرې چې کوم ثبوت ته آثار دی هغه مونږ ته ګورګټرې نه ملاویږي. تحصیل ګورګټرې په شاور سیټي کې مین یو ځای ده. دا ساينټیفیکلی پروف شوی دی آرکیولوجیست هلته کې باقاعده کدایي کړې ده. هلته کې مونږ یو 48 فیټ 48 فوټ یو غټ ایکسکیویشن کړی ده. آرکیولوجیکل ایکسکیویشن کړی نو هغې نه دا ثابت شوي چې پیښور نن 2000 کاله او 300 زاړه مونږ ته آثار هلته ملاو شوي. هلته کې یو سیټي میوزیم ده په ګورګټرې کې. هلته کې د ټول سامان هلته کې ډسپلے ده.
دا گورگٹلے پہکلا ویلی کی گی چی دا کوشان دور کی دا غزے دا بت مت منون کو ہم مقدس زی پات شوی دی خود دا لرغونی آثارو کارپو او پیخور پہنتون کی دا میوزیم ڈائریکٹر ندا اللہ سیرائی وائی چی دا کوشان باچا کنشک دور ستوپا او نور آثار دا گورگٹلے سر نزدی دا شاجی ڈیرے کی مندری شوی دی
او اغی کدایانی چکم کڑے وی نو دا اغی تقریباً خیال داو چی دا زی دا اخمینی چکم مونگا تو آوی یا چکم ایرانیانو چی دلتا حکومت کرنو دا دی اغا اخرانی دور چکم یعنی شروع والا وقت چکم دے زور وقت چکم دے اغا اغا دور تا دی او دا تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلور نیم سوا کالا مخ کی خبران بیادا سی دی که مختلف اقدار چکم دی مونتا دی که ملاوی گی دا انڈو گریکس یا باختری اونانیانو بیا مونتا ملاوی گی سیتین شاکا چی مونگست چاہتا وایو پارتینز دی او بیا کشانز رازی خو دا طول نا اهم دور چکم دی مزمونگا دا دی علاقی دا تاریخ چکم دی دا پیخور خار اغا دی دا کشان دور سر تعلق لگی ذکر چی دا دوی دارالخلافه و
دا گورگٹلے موجودہ وادانے پہک لو لکھی گی چی دا شاہ جہان بادشاہ پوخ کی دا غلور جہان آرا بیگم دا غصر آباد کڑے وا چی دا ہندوستان مینزنی ایشیا اور دا افغانستان سرا تجارت کون کو دا پارا دا دمیزے او دا پیخور میوزیم یو چارواکی او سیڑنکار بخ محمد دا موجودہ وادانے پہک لا وائی
دا چوس کم پریزنٹ بلڈنگ پا گورگٹلے کی دے ندا یو سرائے وا او دا دا شاہ جہان بادشاہ لور بیگم جہان آرا جوڑا کڑے نو دا بلڈنگ جوړ شو په 1641 کې د دې کې چار چاپیرا سلورو طرفونو ته 132 سیلز یا والی والی کمرې کوټه گئی دا جوړ کړی شوې مغرب او مشرق سایډ ته د دې دوا غټه دروازې وي دا ملې شي چې دې کې دنه یو جمعات هم شاهي جمعات د دې سلورو کارنرز کې ګوټونو ته مینارونه هم د یو مینار هغه بنیادونه وسمشته شمال مشرق سایډ ته چې کوم مینارو داغي وسم اغا بنیادونا اخکاری
دا مغل دور نه پس گورگٹلی او کلا بالا سر تا د دورانیانو وخت کې هم لوی اهمیت حاصل او خو بیا د سکانو وخت کې د پیښور گورنر ایویټیبل چې په خطا ایتالوی او د ابو تبیلا په نوم پیژندل شو پل دربار به په سرای دودر یعنی گورگٹلی کې لګولو او دغه د پیښور دویم گورنر هاوس د یا د گورنر ماڼۍ وګرځول شو
1818 کې او بیا لیټر آن په 1834 کې چې کله سکانو پیښور قبضه کړ نو هغه دلتا دا گورگٹری هغه خپل گورنر هاوس کو او ایوی ٹیبل یو ایٹالین گورنر د سیکانو د ټایم نو هغه دا ویسټرن گیټ کی ځان له بالکنی جوړ کړه سالور 15 کمرې دا دغه آفیس او دا گورگٹری ایز ای گورنر هاوس یوز کړه گورگٹری ته دام اهمیت حاصل لچې دا د پېښور دویم گورنر هاوس د پېښور لوم بیگ گورنر هاوس په مغل پیریډ کې حویلی علی مردان خان چې کوم پېښور کېند کې داوا
د انګریزانو په دور کې گورگٹلی د تحصیل دفترونو په توګه او بیا د پېښور لومبني اور مړکون کې یا فایر بریګیډ دفتر او گاډي په کار 1912 کې په استعمال کې راغلل ډاکټر عبدالصمد وایي چې د دوی محکمې د گورگٹلی وړې وړې کوټې او د فایر بریګیډ گاډي او دفتر په خپل زوړ حالت کې بیا رغولې دي
او دین علاوه ته کې یو فایر بریګیډ سټیشن او افیس او چې په خور خار کې اول ځل ته کې فایر بریګیډ چې کوم مشینونه راغلي وو کوم گاډي راغلي وو هغه ته کې موجود دي پریزرو دي په اوریجنل حالت کې او ټولو کې غټه خبره ده کې دا نشي او میوزیم دا جاب ګرځ سيتي میوزیم په نوم باندې ال ته کې سونا ګورګټه کې آرکیولوژیکل کودای شي وي دا غنه سونا سامان نو ته ال ته کې ډیسپلی ده
گورگٹلے کے د سکانو د وخت جوړ شوی د هندوانو مندر نن هم په خپل حالت کې موجود دی چې د پیښور هندوان پکې خپل عبادتونه او نور رسومات کوي دغه شان د سکانو د دور د گورداره آثار هم شته او د مسلمانانو لپاره یو لوی جماعت هم پکې جوړ شوی دی د دې په حق لا د پیښور سره تعلق لرونکي ظهور دورانی وایي
پیښور کې ګورکټری به وه اوم څه مشته هغه کیفیت خو نشته نه اوس د هندوانو مندر م شته پکې لیکن هغه ګوردواره خو نشته لیکن هغه نښې خو شته سکانو مندر نشته د هغه نښې شته هندوانو پکې عبادتګاه شته نو هغه خلک چې کوم وخت چې دلته به وو هغه عبادت به کولو هغه لپاره دا پنتیرت یا جی ټی روډ باندې چې اوس هلته ډېر لوی باغ جوړ شوی دی شاهي باغ سره یې سره دلته دا یو ډېر لوی تالابونه وو هغه تالابونو کې هغه راتلل لمبای به کوله کړو یا خپل عبادتګاه به جوړ کړو دا دینه په اختلا چې دا شاهجي کې ډیری والا کئی دروازے نہ باہر چوزے التے بعد درگاہ نمبر
اور ادن کو دا گورگٹ لینا مندل شوی لرغونی آثار مونگتا دا پیخور دونیم زرکال زول تاریخ پا گتکوی کم چی دا ایرانیانو یونانیانو ہندوشای بدمت دا مسلمانانو دور او بیا رستو دا سکانو او انگریزانو وقت یادوی دا چی دا پاکستان حکومت او بیا رستو دا خیبر پختونخوا حکومت دا دی تاریخی اباده او لرغونی آثارو دا تحفظ او بیا رغون دا پارا سگامون پورتکل دی پا زواب کے دا پختونخوا دا لرغونی آثارو د محکمه ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وای چې دوی با د ګورګټلې او د خیبر پښتونخوا نور لرغونی آثارو او تاریخي ځایونو د ارزښت په حق له روان کال نومبر یا دسمبر میاش کې یو نړیوال نندارتور جوړوي چې د لرغونی آثارو کارپوهان او د بیلابیلو تهذیبونو او مذهبونو منونکي به پکې ګډون کوي.
یو خدای شي موږ میوزیم ریهابلیټیټ کو دوباره په خپل شکل کې ډیر وخت شو کار پکې نو شو خراب دوباره موږ ډسپلی ساينټیفیک طریقې دین علاوہ منگل تک یہ پشاور گیل بھی جوڑ اکڑا چاہے کہ وہ دا فائر بریگیڈ گاڑی ولاڑی اور پلس پیخور خار کے سونا گٹ ہستیاں نے پاتی شیوی دی مطلب علماء کرام و شاعران یا فلم لکه دلیپ کومار شو راج کپور شاہ رخ خان دو ٹولا والا فوٹوگرافس پر تک ڈسپلے سر ڈسکرپشن نو اگا جوڑ شو تقریباً نومبر دسمبر کے منگا خطا گوبرا پر لے
اور دن کو نن مدرتا دا پیخور دا گورگٹلے دا تاریخ پا حق لا معلومات درکل اور آتلون کی انہیں کے بعد دا پختونخوا یو بل لرغونی اور تاریخی زی پا حق لا خبر کہو ترہا وقت پوری خپل قربا خالد خان تا اجازت ورکلے دا خدے پامان
تاسو ستونزې
ورته کار جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګټنې د وجې
د غریبانو تاسو کو سګنه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز